د ماسپښین دوی بچې شپې د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربیم ټکنیکی چاري شمشاد چترن مختبري السلام علیکم د خبرونه چې په منځني صفه دوله شپږ نیو په ټول افغانستان کې خبري شي د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي تر خبرونو وروسته مو د طالبانو د کوټې د شورا د یو مشر په وینا د دوی له دریز خبرو چې افغان حکومت سره د سولې پر خبرو ټینګار کوي خبرونه احمد تکل اوروي
سلام په پیل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر منصور د ټاکنې پر سر د طالبانو په مشرتابه کې ژور اختلاف را برسېره شوی نامعلومو کسانو د بغلان ولایت په ډنډو غوري سیمه کې څو جمعتون سوځولې دي او د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یو کور د سوځولو هغه پیښه چې په ترڅ کې یو فلسطینی ماشوم مړ شو یو تروریستي حمله بللې بشپړ خبرونه د مولا محمد عمر د مړینې لایتای درسته د طالبانو د مشر په توګه د مولا اختر منصور د ټاکنې پر سر د طالبانو په مشرتابه کې ژور اختلاف را برسېره شوی د کوټې د شورا غړی مولا حسن رحماني له آزادې رادیو سره په ځنګړې مرکه کې وایي دی او د کوټې د شورا ډیری غړي په دې نظر دی چې د مولا عمر درویشت کلن زوی مولوی یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ دی ښاغلی رحماني وویل طالب مشران د مولا عمر پر ځای د مولا محمد اختر مولا اختر محمد منصور لټاکل کې دوه څخه ناراضه دي
مولا درزاد خپل دی غواړي مولا محمد رسول الله خپل دی غواړي چې خپل غواړم او ذکر صاحب چې جنو یو سرکړه مجه دي اور سره نور هغه مرګري چې مثلا پر دې کې پدې مجلس کې شرکت نه درلوده هغه مطلق غواړي چې ور سره حاضر او هغه ناراضه دي
رحمانی چې په مولا حسن اخون مشهور دی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کندهار والی او د مولا عمر له نږدې کسانو څخه وو او اوس مهال د طالبانو د مشرتابه شورا د کوټې شورا غړی دی د مولا عمر د مړینې له اعلانې وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې هم وځنډېدې مولا رحمانی وویل د سولې په مسله کې د مولا منصور او نورو طالبانو ترمنځ اختلاف نشته خو د ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د شریعت انفاذ له هم د طالبانو مهم شرط دی نامعلومو کسانو د بغلان ولایت په ډنډو غوري سیمه کې څو جمعتون سوځولي سیمه ایزو چارواکو د ازادۍ رادیو خبريال ته ویلي چې تیر شپه شپږ جمعتون سوځول شوي د بغلان ولایت د ارشاد حج او اوقاف رئیس مولوي عبدالرشید مظهری ازادۍ رادیو ته ویل چې د وست او بخې عبدالرشید مظهری ازادۍ رادیو ته ویل چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې څلور جمعتون سوځول شوي ماخري
هاشم د وردګو آجی نظر قضیه آجی نظر در اسلام آباد دندگوری مسیر میرغاسدین هم در دندگوری در قریه اسلام آباد مسیر موسا در قریه محمود خیل دندگوری ارچاس در گفتا در او ساحه دولت نیست
خاغلی مظهری وویل دای نه پویږي چې دا جمعتونه به د چا لخوا سوځول شوی وي د دې جمعتونو د سوځولو مسولیت تر دې دمه کومې ډلې نه دی منلی د پنچیر ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت په لری پرتو سیمو کې ورستیو سیلابونو سلګونه کورنوي ته مالی زیانونه اړولې دي د پنچیر د ولایتي شورا مرستیاله راهله اتای له ازادې رادیو سره په خبرو کې په دې اړه معلومات ورکړل روسیا غواړي د اس 300 توغندوی او هغه سیستم چې ایران ته ورکوي نوې کړی په دې اړه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو سلاکار روسی خبری رسنیو ته خبر ورکړی د روسیې د ولسمشر پوځي سلاکار ولادیمیر کوژین ویلي د هوایی دفاع اس 300 توغندوی به مخکې لدی چې ایران ته ورکړل شي نوې شي ځکه د پوینه قرارداد یې ډیره موده مخکې لاسلیک شوی د روسي چارواکي په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي روسي په 2013 کال کې د لویدیز د فشار له کبله له ایران سره د قرارداد لغوه کړ خو ولسمشر پوتین په اپریل میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپګلو یو قدرتونو ترمنځ له لنډمهاله اټومي موافقه وروسته د دې توغندوی پر ورکړه لګیدلې بندیزونه لری کړل اوس چې د ایران او د نړۍ د شپګلو یو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقه لمخې پر ایران لګیدلې بندیزونه کم شوي روسیا غواړي د دې تړون له اقتصادي او تجارتي تی ګټو استفاده وکړي د د کرملن یو جګپوري چارواکي نن وویل روسیا او فرانسه د هغو دوو جنگي بیړیو د پیسو پر بیرته سپارلو سره سلا شوې دي چې روسیه له فرانسې څخه پیرلې وي خو تر لاسه کولای خو تر لاسه کولای نشي. د میسترال دوله هلیکوپټرونکو الوتکو د پیرودلو تړون ورسته له هغه د فرانسې لخوا لغوه شو چې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو له خپل قلمرو سره زمیمه کړ. د ولسمشر ولادیمیر پوتین او سلاکار ولادیمیر کوژین تایید کړه چې د دې معاملې د ورکړل شویو پر پیسو پر بیرته سپارلو موافقه شوې ده، خو د زیاته کړه چې د پیسو اندازه به هغه وخت اعلان شي چې د دې معاملې قرارداد فسخ شي. په 2011 کال کې د 1.3 تریلیون ډالرو په ارزښت د قرارداد له ناټو څخه د روسیې د وسلو د پیرودلو او په خید د ناټو له یو غړي هیواد څخه د روسیې د وسلو د پیرودلو تر ټولو لوی قرارداد دی. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یو کور د سوځولو هغه پیښه چې په ترڅ کې یو فلسطینی ماشوم مړ شو یو تروریستي حمله بللې. د اسرائیلو پولیس وایي یهودي افراطیان چې نشنالیستي انګیزه یې درلوده په لویدیځه غاړه کې نابلس ته نږدې په دوما سیمه کې د دې اور په بلولو تورن دي. اسرائیلي امنیتي چارواکو نن وویل څلورو یهودانو چې په یهودي میشت ځایونو کې دا اور لمړی بل کړ، څیرمه یهودی میشتي سیمې ته له تیښتې مخکې د کور پر دیوالونو د انتقام کلمه لیکلې وه. نتنیاهو وویل اسرائیل به د تروریستي حملو عاملانو ته له پام پرته د تروریزم پر ضد قاطع اقدامات وکړي او د قانون منګولو ته د دې کسانو د سپارلو په برخه کې به له ټولو امکاناتو کار واخلي. فلسطیني چارواکو پر اسرائیلو د یهودي میشت ځایونو د جوړولو او په میشت ځایونو کې د ډیری یهودانو د ساتنې تور لګولی. د روسیې د کورنی امنیت ادارې مشر وایي متحدو ایالاتو، ګرجستان او د لویدیځې اروپا څو هیوادونو په سوچي ښار کې د ژمني اولمپیک په ترڅ کې د یوې تروریستي حملې له شنډولو سره مرسته کړې. د سوچي اولمپیک لوبې په داسې وخت کې ترسره شوې چې د چچنیا په ګډون د روسیې د قفقاز له جمهوریتونو څخه افراطي وسلوالو د تروریستي حملو پلانونه جوړ کړي وو، خو روسیې د دې حملو د مخنیوي لپاره په استثنایي ډول سخت امنیتي تدابیر ټینګ کړي وو چې د سوچي ګرچاپیر د فولادو د کړۍ په نوم یادېدل. د روسیې د کورنی امنیت د ادارې FSB مشر نیکولای بورتنیکوف پرون وویل د دې لوبو په جریان کې موږ د ګڼ شمېر هیوادونو په تیره د فرانسې، جرمني، اتریش او امریکا له حکومتونو سره په ګډه په دې وتوانېدو چې د اولمپیک د لوبو پر اړوندو ودانیو د حملو هغه لړۍ شنډ کړو چې د جوړېدو په حال کې وي. بورتنیکوف خبریالانو ته په څرګندونو کې په دې اړه نور جزئیات ورنکړل.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به د افغان طالبانو د مهم مشر مولا حسن په وینا واوري چې د سولې په برخه کې طالبان یو خولدي.
موږ په شورا کې دا فیصله وکړه چې سوله چې د اوسه د افغانانو سره افغانستان د حکومت سره خبرې وشي، مذاکرات وشي، سوله وشي.
وړاندې مولدي هم خبر و چې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته د طالبانو په منځ کې د مشرتابه پر سر اختلافات پیدا شوي. دا ازادي راډیو پرې خبرونه کې مو د خوست په هغو ولسوالیو کې چې امنیت یې ډېر خراب و د دولت د پروژو له پیلېدو خبرو.
مخکې درې ولسوالۍ چې هغه په اصطلاح سره خط کوي لکه د صبری ولسوالۍ، د علیشیر ولسوالۍ او د باک ولسوالۍ، هغه کې هم زموږ اوس کار روان دی.
ازادي راډیو ته ستاسو په غږ رسیدلي پیغامونه د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې خبرو او یو شمېر نور مطالب تر درې بجو د ازادي راډیو روانې خبرونې اوریدلی شئ. د افغانستان د طالبانو یو مهم مشر وویل چې د دوی ټول مشران په دې باور دي چې د افغانستان له حکومت سره به د سولې خبرو تکشینی او دا خبرې به مخته وړي. مولا محمد حسن رحمانی دا خبره په داسې وخت کې ازادي راډیو ته کړې ده چې ټاکل شوې وه نن په پاکستان کې د افغانستان د حکومت استازي د طالبانو له استازو سره د سولې د خبرو دوهم پړاو پیل کړي، خو دا خبرې دوی ورځې مخکې د خبرو تر پیلېدو د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو سره وځنډېدې. مولا حسن رحمانی وایي
سوله چې سپیل سپایې څوک انکار نه وکړي، سوله چې د خیر د خدا خبره چې سړی په سوله کې وعده په څنګه ورسیږي. دلته د مجاهدینو هدف په ملک کې اعلی د کلمۃ اللہ د چې د خدای د دین احکام نه پیښې، نو دا غوډه پاره چې د جهد کوشش دي
دا روادي د سولې د لارې او ش کم قیمته لار ده. خو دا خبره چې سری واده په څنګه ځان سوای شي کومر د جالي مقابل څخه هم دا یقین لرو امید لرو چې هغه وجه ته آمدګي ونشي تیاری ونشي.
د طالبانو د کوټې د شورا دغه مشر مولا حسن په داسې وخت کې د سولې پر خبرو ټینګار کوي چې په ورته وخت کې وایي چې د مولا محمد عمر د مړینې تر اعلان راوروسته اوس د طالبانو په منځ کې د مشرۍ پر سر اختلافات شته. ځینې د مولا منصور پلویان دي او د ده په وینا اکثریت غواړي چې د مولا محمد عمر زوی د طالبانو د تحریک مشر شي. مولا حسن د دغو شته اختلافاتو سربیره وایي چې د سولې په برخه کې بیا ټول طالبان یوه خوله دي.
د سولې د مسله کې اختلاف نه زه سولم سولې چې دلته موږ په شورا کې دا فیصله وکړه چې سولې چې د اوسېدا پانانو سره افغانستان د حکومت سره خبرې وشي مذاکرات وشي سولې وشي دا به بهتر لار وي. خو پر دې باندې موږ په مجلسو کې غور شوی دی موږ په مطابقه ډول باندې فیصله کړې دي.
د افغانستان د حکومت استازو څه باندې درې اونۍ مخکې یعنی د جولای په ومه اسلام آباد ته چیرمه په مری سیمه کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو له استازو سره مخامخ د سولې خبري وکړي. خو د افغانستان یو شمېر سیاستوال داسې ګمان کوي چې په دې خبرو کې پاکستان لزړه مرسته نه کوي. مولا حسن رحماني دا خبره په یو ډول رد کړه او ازادي راډیو ته په ټلیفون لکوټ څخه وویل
زموږ څخه هم د پاکستان حکومت غوښتنه لري هم د پاکستان عوام غوښتنه لري هم د پاکستان علما غوښتنه لري چې شي صلح وکړي او صلح خیر د خپل شګه. نو دا خبره چې موږ بیا د افغانستان د حکومت سره په رابطه کې سویو نو میدان هم پیدا شوی دی. دا وخت په حساب باندې چې خارجي قواوې د لیوي دلته دونه میدان نه و د افغانستان د حکومت څخه نور میدان ډیر دی.
د طالبانو ترمنځ مولا محمد عمر د مړینې د خبر تر خبرې وروسته د اختلاف اصلي مسله څه ده؟ په دې اړه رضوان مراد له مولا حسن رحماني سره شغیدلې او د مرکه په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې ده چې مولا محمد عمر چیرته و چې مړ شو. مولا حسن په جواب کې وویل
مشر بلا صاحب مولا محمد عمر خون مجاهد په داسې یو تنها حالت کې ساتل شوی و چې هغه چې معلومات چاته نه و چې دی په څنګه حالت کې دی د صحت څنګه دی
د چا لخوا ساتل شوی. مولوی صاحب محترم خپل ناروغو کې د چا لخوا ساتل شوی
د منصور صاحب او د دغه خاص ملګرو په لاس کې و
په پاکستان کې کنه
په پاکستان کې نه په افغانستان کې ګورو پاکستان مسله نه کیوي دا میډیا د افغانستان کې په افغانستان کې شرایط ته باندې شي ډیر پاکستاني باندې سړی چې دې کېدل شي او نه جوړ کېدل شي او هر نه جوړي انسان وځل شي.
میډیا خو وایي چې تقریبا 2.5 کال په خو وفات شوی دی یعنی دا خبره سم ده؟
نو هم د ملګری داش ته دی چې هم دغه وخت مخکې ته وفات شوی دی بیا دغه څه خبرسته د ملګرو هم دا خوښه و د عامه ولسو د مجاهدینو د افغانانو چې داسې شکل وشل لکه څنګه چې مشر ملا صاحب په کوم وخت کې مشر ټاکل کېدی نو د ملک علما را جمع شو سرکړه علما ډېر لوړ کې دا نه پر چې تزل شو بل ازات حکم بنو خدا دې کار سو دي چې ډېر یو محدود کسان تر کښې نسی او بیا ملا صاحب شې هیر کې او پر دې دي چې دا د پاتیا واصل شي په اصطلاح دعا ورته وځي هم دا کار سو دي چې بس منصور صاحب کې دا د ځای نشین دی او د پر دې د مشر ملا صاحب پر ځای باندې مشر دی. نو دا څه وو ډیر غټ شکایت روان دی ډیر غټ شکایت هغه د ملا صاحب کورنۍ چې دا غیر سوي دي زوی دي.
مولوی صاحب ځینې راپورونه په میډیا کې دي چې خپل منصور صاحب مولوی صاحب منصور چې اوس رهبر ټاکل شوی دی تاسو ویل د محدودو کسان لخوا ټاکل شوی دی د رهبری شورا او د ملا محمد عمر کورنۍ پکې رضا نه و. دوی چې تاسو منصور صاحب په اسلام آباد کې غونډه کړې ده د غونډې نه ورسته هغه د مشر په توګه ټاکل شوی دی خبر څومره تصدیقوي تاسو؟
د منصور صاحب باندې معلومات نه لرم چې تیر ورځ باندې په اسلام آباد کې شوی او په کوټه کې نن خپل ګلزل دی بیا دې چې څه کسان ورسره په نامه د دې چې مثلا تل مشر یو ورابه تا کړی ده او اصلا د امت او د ملت دا غوښتنه ده چې یو لو اجتماع د علماو او د پوهانو او د مجاهدینو سره راجمع شي او یو څوک ورته کې هغه هغه څوک چې هغه مستحق او صلاحدار ځاکار وي او زوی ځوان دی کار کولای شي چې یو نیک مشاورین ولري پوهان مشاورین ولري او شش مجاهدین په څنګه
خدمت وکي.
زوی څو کلن دی څه نومیږي؟ ځکه چې واقعي خلک پوه شي چې د رهبرۍ وړ دی که نه. ځکه تاسې خو هغه دی غواړئ چې مشر سي، مشاورین ورته وټاکل سي تر څو د پلار دنده واخلي.
زوی مولوی یعقوب نومیږي او عمر یې تقریبا 23 کاله عمر لري او ښه صحتمند اوس ځیرک سړی دی.
تاسو څومره څو کسان یې د رهبری شورا چې د مولوی صاحب منصور د مشرۍ سره راضي نه یاست؟
که زه وایم چې اکثر خو بېسې حاضر نه و او که حاضر و هغه به ولې حاضر و.
دا اوس چې تاسو غواړئ چې مثلا د مشر ملا صاحب زوی مولوی صاحب یعقوب د ملا صاحب پر ځای وټاکل سي، تاسو څو کسان استې؟ هغه مشهور کسان که څو نومونه راته وخلئ تر څو د افغانستان خلک پوه سي چې دغه اکثریت طالبانو مشران هغه غواړي.
کسان چې زموږ ملګري ډېر دي، خو ځکه دا اوس ذکر وکړم، ملا عبدالرزاق اخوند یې غواړي، ملا محمد رسول اخوند یې غواړي، زه پخپله غواړم چې او ذاکر صاحب چې مجاهدینو یو سکرده مجاهد دی هغه غواړي.
د طالبانو د کوټې د شورا د یو غړي مولا حسن مرکه مو اوریده چې وی ویل د مشر پر سر د اختلاف سربیره طالبان غواړي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. په یوې خبرتیا پسې به واوري چې د طالبانو په خپل منځ کې اختلافات به د سولې پر بهیر څه تاثیر ولري. په دې اړه د سیاسي چارو له یو څېړونکي سره شخېدلې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د راپورونو له مخې چین غوښتل د سولې د دوهم پړاو مذاکرات په دغه هیواد کې وشي، خو پاکستان غواړي مذاکرات په پاکستان کې وشي. پاکستان په داسې حالت کې څه کولی شي چې د سولې په بهیر کې د طالبانو خپل منځي مخالفتونه تر کنټرول لاندې کړي؟ په کابل کې د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز له څېړونکي حکمت الله عظیمي سره ملالۍ بشیر مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي چې له دې وروسته چې د ملا محمد عمر مړینه تایید شوه، دا واقعیت به د سولې پر بهیر څومره اغیز وکړي؟
د سولې لپاره چې کوم پرمختګونه شوي وه هغه داسې معلومېږي چې د یو څه وخت لپاره به درېدلی به وي، او د دې یو علت دا نه دی چې یوازې د ملا عمر مړینه رامنځته شوله. د دې ته هم باید وکتل شي چې د ملا عمر د مړینې خبر په داسې وخت کې ولې افشا شو. ځینې خلک وایي چې دا د هغه کسانو په واسطه افشا شوی دی چې تر څو سوله خوښوي، او بعضې بیا داسې نظر لري چې یا دا د هغه خلکو په واسطه دا خبر خور شوی دی کوم چې سوله ردوي. هغه کسان چې سوله غواړي که د ملا عمر د مړینې خبره دوی نه وایي افشا کړې، نو منصور که راتللی سولې ته کوم چې د پاکستان په خوله باندې داسې راپورونه ستا هغه کسانو سره چې پاخوا حکومت ته مسون نیولي، هغوی وایي چې اختر محمد منصور رښتیا هم د سولې طرفدار دی. نو که چیرې د ملا عمر مړینه نه وای تایید شوې او یا دا خبره په اوس کې نه وای راپورته شوې، نو منصور د معاون په صفت راتلی. ډېر خلک د دې دغه کېدل چې د ده څخه بغاوت وکړي چې ته خو مشر نه یې، ته معاون یې، مګر اوس چې دی په علني شکل باندې د ملا عمر ځای ناستې کېږي او بیا دی یو څه وخت وروسته سولې ته راځي، دا ډېر زیات تاثیر درلودلی شي په جنګ په طالبانو کې چې مثلا په افغانستان کې جنګیږي. په هغې کې هم پزهان یې ورمخشوش کړل، ویل چې ملا عمر نور نشته، موږ خو د ملا عمر په نامه جنګېدلو، د ملا عمر تر سایې لاندې جنګېدلو، چې هغه نه یې نو هغې هم یو رقم مایوسه کړل له دې جهاد د جنګ څخه. نو که په داسې حالت کې اختر محمد منصور سولې ته راځي، دا د لپاره لا اسانه کېږي چې ملا عمر نشته، نو دا د دوی لپاره هم ګټه ده، د افغان دولت هم د دې څخه زما په فکر مثبته ګټه اخلي. وایي به چې دا ملا عمر نور نشته او منصور راځي سولې ته، نو هغه ډېر خلک یې تعقیب کوي. مګر اساسي خبره بیا دلته دا راځي چې څونه خلک به د اختر محمد منصور سره یو ځای شي، او د ده په وړاندې هلته مخالفتونه په کوټه شورا کې ډېر زیات شوي دي. او ځینې داسې
لکه تاسو چې هم یاد کړه او ویل کېږي د طالبانو په صفونو کې بی اتفاقي رامنځته شوې ده، او ملا قیوم ذاکر د کوټې شورا ملا حبیب الله او طیب آغا د ملا اختر محمد منصور لخوا د طالبانو له مشرۍ سره مخالفت لري. د طالبانو په خپل منځ کې اختلافات به د سولې پر بهیر څه تاثیر ولري؟
دا حتماً منفي تاثیر درلودلی شي. یو ډله چې غواړي سوله وکړي، بله ډله د دوی په وړاندې مخالفت کوي او هغوی به خپل جنګ ته ادامه ورکړي. مګر د دوی د جنګ د ادامو دپاره بیا دلته ځینې محدودیتونه شته، او طیب بغاته او قیوم ذاکر ته او داسې د دوی په ډول نور هغه خلک چې غواړي چې جنګ ادامه وکړي، هغه دا دي چې یو خو دوی هلته که چیرې رښتیا هم پاکستان رښتینی اوسېږي. دوی بلته ځای ونه لري. پیسې او مالي امکانات او د دوی لپاره هغه نور محدودیتونه چې شاید پاکستان پر دوی وضع کړي، د ذاکر او طیبه هغه او د دوی په شکل نور دي هم فکر خلک نه غواړي چې جنگ بس شي. قطر دفتر یا طیبه هغه خو په هیڅ صورت باندې د سولې سره کوم خلکو سره چې خبرې کړي دي هغه سولې هیڅکله نه غواړي.
د راپورونو له مخې چین غوښتل د سولې دوهم پړاو مذاکرات په دغه هیواد کې وسی، خو پاکستان غواړي مذاکرات په دې هیواد کې وسی. یوې خواته دا د چین سره ستونزه او بلې خواته د طالبانو مخالفتونه. پاکستان په داسې حال کې څه کولای سي چې د سولې په بهیر کې د طالبانو خپل منځي مخالفتونه تر کنټرول لاندې وساتي؟
د پاکستان بیره دا و چین حتی ځینو طالبانو ته ویزې مورکړي وي. طالبانو مشرانو چې په چین کې اشتراک وکړي، او افغان دولت هم همدا شی غوښتي چې د مذاکرات باید په چین کې وسی، مګر پاکستان د دې شی کلک مخالفت وکړي او هتا ورته ویل چې زه بیخي دا خبرې نه طالبان نه درستوم مذاکرات ته، که تاسو په دې باندې اصرار کوئ چې باید په چین کې وشي. د پاکستان بیره په دې کې څه ده؟ د پاکستان بیره دا ده هغه وایي چې دوم قطر دفتر جوړ نشي. قطر دفتر کې څه وسول؟ هغه چې جوړ شو دوی کنټرول له لاسه ورکوي. دوی په مذاکراتو کې خپل کم نظریات چې وه یا کم غوښتنې چې وې هغه دوی نه سوای مطرح کولی مستقیما. نو دوی نه غواړي چې دغه مذاکرات د دوی د خاورې څخه د باندې وشي. افغان دولت هم په دې کې د پاکستان سره په یو کې مخالفتونه کې واقع شو، په ویل چې مذاکرات باید په چین کې وشي. نو زما په فکر دا په داسې اساس وخت کې چې دلته دا مشکلات هم را پیدا، ملا عمر د مړینې مشکلات هم را پیدا شول، او اختر محمد منصور هم واک ونه لري په ټول طالبان چې دوم پړاو ته دی ډېر ژر نږدې سره کښېني. مګر دا به زما په فکر یو څه ستونزمنه په دې وي چون چې اختر محمد منصور مخکې نه مخکې په دې تورن دی چې دی د سولې طرفدار دی، او ځینې طالبان یې په دې نامه یا دې چې دی خرڅوونکی دی. د طالبان په دولت باندې، د افغانستان او پاکستان په دولتونو باندې خرڅوي. نو دوی به یو څه په دې کې محتاط اوسېږي، ډېر احتیاط به کوي اختر محمد منصور تر څو دا دوم پړاو ډېر ژر ونه شي. افغان دولت او پاکستان هم زما په فکر په دې پوهېږي چې دوم پړاو په داسې اساس وختو کې ګټور نه وي، بلکې تاوان به وکړي د اختر محمد منصور پوزیشن ته او د هغه مخالفینو ته به ګټور شي.
په کابل کې د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز څېړونکی حکمت الله عظیمی و چې د طالبانو په صفوفو کې د اختلافاتو مسله څېړله او د دې اثرات د افغانستان د سولې پر روان بهیر بیان کړل. د ازادي راډیو په فیسبوک کې ګڼو اوریدونکو د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو مسلې ته اشاره کړې ده. یاسر خان لیکي چې د هڅې بې ځایه تبلیغات دي. د طالبانو په منځ کې د اختلاف د پیدا کېدلو له خاطره د غرنګ تبلیغات کیږي. علی آریوبی لیکلی دی پنجاب په اوس نوی امیر المؤمنین وټاکی. عبدالله تنها لیکلی دی هغه کار دی وشتی چې د افغانانو پکې او د مسلمانانو پکې خیر وي. میدانوال فاتح لیکي د ملا عمر زوی په خپله د ملا اختر محمد منصور سره بایعت کړی دی. عبدالرحمن احمدزی لیکلی دی د البته سپکه خبره لیکلی ده، سپکه خبرې به نه وایو. حمید جان لیکلی دی ملا حسن کله د رهبری شورا غړی دی او ازادي راډیو ته لیکلی دی سې تاسو حقیقت نه دی ویلې، خو ملا حسن په خپله دا خبره بیان کړې ده سې د کوټې د شورا غړی دی. او یو بل اوریدونکي ګڼو اوریدونکو هم دا مسله چیړلې ده. جنو لیکلی دی سې ملا منصور د دوی مشر دی، او جنو لیکلی دی چې اختلافات نشته، او جنو بیا لیکلی دی چې اختلافات شته.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سحر له ود ما شام تر په جوپوري بیا ازادي رادیو په منځني سپد ولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. یو یادونه کوم چې د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې ستاسو را رسیدلې اسمسونه نشم لوستل ځکه چې تخنیکی ستونزه شته، اسمسونه نه را رسیدي. د فراولت اوسیدونکو په شار کې د ترانسپورتي سیستم د نه موجودیت څخه سر ټکوي. دوی د دولت غواړي چې دغه ولایت ته ملي بسونه ورکړي تر څو د دوی ستونزې هواري شي. احمد شاه فطرت له فرارا پور لري.
د شاري ترانسپورت نشون د فراولایت سیدونکو له ګڼستون سره مخامخ کړي. په فراولایت کې شاري بسونه او یا هم نوري ترانسپورتي اسانتیاي وجود نه لري. د فراولایت سیدونکو وايي کله چې د یو ځای بل ځای ته ځي لوي خو یې وخت ځای کیږي او بل خو ډیر لګښت هم پرې راځي. دوی د دولت غواړي چې په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي او په فراولایت کې ترانسپورتي سیستم رامنځته کړي.
څومره د مخ کې البته د چلور کال مخ کې او چلور موټر یا ګاډي فراته ورکړه هغه نه پېژن چې بنا پرته مشکلات وو نسته او داسې خبر شوی چې د افغانستان د هند مملکت د افغانستان سره د بسونو په حساب باندې کوم مرسته کوي کې کړی ده چې فراهم په نظر کې ونیول سي ځکه لوی ستونزې لري
د دولت څخه دا غواړي چې یو داسې وسایل مشتدي دي چې موږ په پنځه افغاني تر باغې پولې چې په څلور شي افغاني موټر رښنې سو موږ وایي چې پنځه افغاني ولر شو موږ ډیر خوشاله
په همدې هر کې د فراه ولایت د ترانسپورت امیر عبدالسمد وایي چې دوی پنځه کاله مخکې شهري ملې بسونه فراه ولایت را وړي وو اما خلکو ورسره عادت نه درلود او ډیر ژر پر چاو شول د ترانسپورت د امیر پوینا پر روان کال کې د ترانسپورت او ونوردی وزارت پلان لري چې په ځینو ولایتونو کې ترانسپورتي سیستم فعال کړي چې په دغو ولایتونو کې به یو هم فرا شامل وي
څو کالو په موده کې چې موږ د فرا د ولایت لپاره څو بس ملي بسونه راوستل د کابل څخه دلته په فرا ولایت کې عملا دفتر درلود دوی فعالیت کوي دلته چون د فرا د ولایت محترم ولس د ملي بس د سیستم سره ډیر حیار نه او بیا غ ملي بسونه دلته نتیجه ورنه کړه د ترانسپورت او چلن وزارت ډیر سخت په دې تلاش کې دی چې د ملي بس سیستم بیرته په ټول افغانستان کې فعال شي
رستنې سرشمیرنې د پګوتکوي چې د فرا ولایت نفوس د زیاتېدو په حال کې دی چې د نفوس په زیاتېدو سره ترانسپورتي اسانتیا او ته هم اړتیا ډیریږي په فرا ولایت کې د شاري خصوصي ترانسپورت په برخه کې هم لږ څه تر سترګو کیږي او یوازې په دغه ولایت کې یو محدود شمیر رکشې فعالیت کوي
په دې ورسوي کې د خوست په دریو هغو ولسوالیو کې د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې د ملي پیوستون پروژې پیل شوې چې هلته امنیتي ګواښونه زیات دي د خوست ولایت شمالي لوري ته د پروتو سیمو صبریو تریزیو او باک ولسوالیو په ډیرو کلیو کې د ملي پیوستون پروژې شروع شوې او سیمه ییز ورسره همکاري کوي په ټوله کې د کلو پراختیا د ریاست په چوکاټ کې د پلي کېدونکو پروژو د څرنګوالي په تړاو د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الخیل د دې ادارې له مشر محمد عثمان محیدی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د خوست په ولایت کې د ملي پیوستون پروګرام او د سیکاله لاري د پلي کېدونکو پروژو کار څرنګه روان دی د خوست د کلو پراختیا ادارې رئیس وویل
د ملي پیوستون په پروګرام کې موږ په 1390 کول کې څلور اتیا پروژې بشپړ کړې همدارنګ همداوس تر کار لاندې پروژې لرو تعداد یې 613 پروژو ته رسیږي چې مجموعي لګښت 1,162,592,902 افغانۍ لګښت راشي مخکې درې ولسوالۍ چې هغه په اصطلاح سره خط کوي لکه د صبری ولسوالۍ د علیشیر ولسوالۍ او د باک ولسوالۍ هغه کې هم زموږ اوس کار روان دی همدارنګه بله مؤسسه د سکا په نوم سره د هغې په وجود کې مو 1,010 پروژې بشپړ کړې شپږ پروژې نور هم په دې وروستیو کې بشپړېدو ته نږدې شوي دي چې ټول عمومي لګښت چې په دغې ټولو پروژو باندې د سکا پروګرام په چوکاټ کې موږ مصرف کړی دي 305,055,615 افغانۍ دی پاتې دی نوې چې دغه ټول استنادي دیوالونه دي ډېر قوي دیوالونه 300 متره 250 متره 200 متره دیوالونه موږ د تڼیو په ولسوالۍ کې ځازی میدان په ولسوالۍ کې د ګربز په ولسوالۍ کې د اسماعیل خیل منځای په ولسوالۍ کې د نندر شکوټ په ولسوالۍ کې او همدارنګه په مرکز کې ترکار لاندې نیولې دي حتی هغه ځکه چې فردن بخي په تخریب شوی وي اوس تر خړوبولو لاندې دي هغه خړوب شوی او زراعت آماده شوی
خاغلی مهیدی د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې لیدې برنامه سربېره چې تاسو یادونه وکړه د اوبو رسولو او د کلو ولسوالۍ ترمنځ د نخلیدونکو سړکونو د جوړولو برنامه هم شته تاسو په دې برخه کې پروژې لرئ
بله موږ رژه په جریان کې موږ دوه پروژې چې واده تربنی پله پروژه وا او بل د نادر شاکوټ ولسوالۍ او د اسماعیل خیل ولسوالۍ اړوند په دواړو کې یو سرک 12 کیلومتره سرک وو چې په دې کې 42 متره یو پل هم موجود وو دغه بشپړ شول ګټه اخیستنې ته تیار شوې دا زموږ د ابراد ملي انراب یا د کلیوالي لارو جوړولو د برنامه په چوکاټ کې دا فعالیت ترسره شو همدارنګه اوس موږ دوه پروژې نور هم لرو چې د همدغه انراب برنامه تر چتر لاندې کار کوي چې یو سرک پتنایو کې دی د درګي ولسوالۍ د تنه ولسوالۍ نه تر هوایی ډګره پورې 4.2 کیلومتره سړک دی، هغه هم تکمیل دو ته نږدې دی. او یو بل سړک مو د ځاځي میدان په ولسوالۍ کې دی چې د دڼۍ د سړکې نه شروع کیږي، ایلګاډ نه تریږي، هم تر بدات کلو پورې رسیږي. دا تقریبا 12 کیلومتره سړک دی او یولس کیلومتره پوخ کنکریټي پل هم کې موجود دی. نور پلچکونه او استنادی دیوالونه فرشه هم پکښ موجود دي.
دا چې تاسو تر ډیره د کلیوالي او اطرافي خلکو سره ارتباط لرئ او دوی لپاره خدمتونه ارزه کوي، د دوی غوښتنې څه دي؟ له تاسو څه غواړي؟
خلک الهارو پیسې کې مونږ ته ډیر غوښتنې کې سرکونه رانه غواړي او د صحیح اوبو د چخلو اوبو دغه برنامه.
د خوست د کلو د پراختیا رئیس محمد عثمان مهیدی په خوست کې شمیر سیمې شته چې هلته امنیتي ګواښونه شته، او اوس تاسو د خوست په درې ولسوالیو کې چې امنیتي تهدیدونه پکې نسبتا ډیر دي، د ملي پیوستون د پروژو کارونه پیل کړي دي. ستاسو د پروژو د پلي کولو پر وړاندې خو امنیتي چالشونه او ننګونې نشته؟
اول خو کوشش کوو په هغه ساحه کې کار کوو، په کومو ساحو کې چې موږ ډاډه یو هلته پوره امنیت موجود دی. خو تر اوسه پورې موږ له داسې ګواښ سره رښتیا هم نه یو مخامخ شوي چې مستقیما فرد موږ نه یو پرې کړي چې دا کار ما کوي.
د خوست کلیو پراختیا رئیس وویل په هغه ولسوالیو کې پروژې پیل کړي چې پخوا دوی له بیا امنیو ورتلای نه شوی. په لنډو خبرونو پسې مو په پکتیا کې د نیمګړو پروژو له ستونزو خبرو. لنډ خبرونه احمد تکل اوروي.
د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر د طالبانو په مشرتابه کې ژور اختلاف را برسېره شوی. د کوټې د شورا غړي ملا حسن رحماني له ازادې رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل دای او د کوټې د شورا ډیری غړي په دې نظر دي چې د ملا عمر درویش کلن زوی مولوي یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ دی. نامعلومو کسانو تیره شپه د بغلان ولایت په ډنډغوري ولسوالۍ کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې شپږ جمعتونه سوځولې دي. د پنجشیر ولایت چارواکي وایي چې په لرې پرتو سیمو کې وروستیو سیلابونو سلګونه کورنیو ته مالي زیانونه اړولې دي. په همدې حال کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې سیمه ییزه اداره وایي چې سیلابونو د برېښنا واړه بندونه، پلونه، استنادي دیوالونه او کرنیزې ځمکې له منځه وړې دي. روسیا غواړي د هوایی دفاع S-300 توغندي مخکې لدی چې ایران ته ورکړي نه وکړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په لویدیځه غاړه کې د یو کور د سوځولو هغه پیښه چې یهودي افراطیان پرې تورن دي او په ترڅ کې یو فلسطینی ماشوم مړ شو یوه تروریستي حمله بللې ده. او د کرملین یو جګپوړي مقام نن وویل روسیا او فرانسه د مسترال ډوله هلیکوپتر وړونکو جنگي بیړیو د پیسو پر بیرته سپارلو سره سلا شوي چې روسیې له فرانسې څخه پیرلې وي، خو د اوکراین په کړکیچ کې د روسیې د رول له کبله نشي کولی هغه ترلاسه کړي.
ویل کیږي چې د افغانستان د اجرایي ریاست دویم مرستیال حاجی محمد محقق و سو کسان په میدان وردک کې مسله کړی دی. په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکړو. خو سپاره شو د پروژو مسلې ته. د ژمي پر رسیدو سره هر کال پیل شوی پروژې په نیمایي کې په ځینو ځایونو کې دریشي او کار ور باندې بل کال ته ځنډیږي. د پکتیا اوسیدونکو وایي چې حکومت یې باید په ولایت کې د شته ډیزاین شوی پروژو کارونه په بیړه سره پیل کړي. په دې اړه داود تپان راپور لري.
دا پکتیا یو شمیر مدني فعالان اوسیدونکي وایي چې که چیرته مرکزی حکومت په پکتیا کې خپلې پرمختیایي پروژې ډېر ژر پیل نه کړي نو سږ کال به هم پرمختیایي کارونه له ځنډ سره مخ شي. دوی وایي چې تیر کال او د سږ نیمایي مرکزی حکومت په انتخاباتي ناندریو تیر کړي او ټول د بیا رغونې کارونه یې له ځنډ سره مخ شوي وو او اوس یې په خبره باید د پروژو په برخه کې جدي اقدام وشي. دغه ځوانان او مدني فعالان په دې اند دي چې که چیرته مرکزی حکومت په پکتیا کې د پروژو کارونه په بیړې سره پیل نه کړي د ژمي ورختونو پرانیزدې کېدو سره به هیڅ ډول پروژه د سږ کال په اوږدو کې نه وي پیل شوی. مدني فعال محمد رسول عادل وایي
دا دیارلس سو در نوی نه او د دیارلس سو څلور نوی کال زیاته برخه غوښینه برخه په انتخاباتي نندروي تیر سو. همدا اوس هم د څلور نوی نامکمل پروژو نه مول دولت او چارواکو غوښتنه ده چې په هم جدي ډول کار شروع کړي کنه د سږ څلور نوی کال پروژې بل موږ للاسه وتلې وي لکه د تیر کلونو په شان.
یوازې نوموړی دا ستونزه نه یادوي چې په پکتیا کې د ژمي پر رسیدو هیڅ ډول پرمختیایي کار نشي تر سره کېدلی. ډیر نور ځوانان هم شته چې همدا خبره کوي وای په دې ولایت کې به د ژمي پر رسیدو دو پروژه تر سره نشي.
رحمت الله قرار پکتیا یو تنو سیدون کې
د پروژو پاړه زبا دمر وایم چې سکل خو تیر کال خو ټول ابس تیر سا سکل هم دا نیمای نه وخت دا نیمای تر سدل دا او دا اوس په جدي ډول د سی کارونه سي چې دا پروژه زر تر زر اعلان نسی کار شروع نسی عملی کارونه سي نو زمیر روان دا او زم پر سې دوسر بیا سکل مونږ لاس ور کړی دا سکل هم بیا کار نه نشتا او بیا بل قدم هم دسی تاویږو نو دا کار کالم بعد هم دسی تیر نسی او دا پروژه زر تر زر عملی سي.
زما نوم فتح الله د پکتیا ولایت د شواک ولسوالۍ اوسیدونکی یم. پکتیا کوم پروژه چې دی نه دی منظوره شوې نه دی یعنې خلکو ته خدمت نه دی وړاندې شوی نو مونږ د حکومت نه دا غوښتنه لرو چې پروژه باید په پکتیا ولایت کې تطبیق شي. اوس یې تطبیق نه کوي، بیا په ژمي کې دا پروژه په مخ نه درومي او د ژمه چې دی په پکتیا ولایت چې دی یو سوړ اقلیم لري نو دوی به ونهشي کولی.
زما نوم تاج محل دی، پکتیا ولایت د احمد آبا ولسوالۍ اوسیدونکی یم. کله لونه ګډ شي پس لونه خو دا پروژه یو هم نه تطبیقیږي ځکه چې زمیر رواني دغه پکتیا خپل اقلیم شه دغه یو سوړ اقلیم لري نو بس دغه په اساس باندې سیده تداکي و پروژه کېدای شي بهي تطبیق وړ نه شي.
دوی دا هم وایي خلک او د دې ولایت اوسیدونکي له مرکزي حکومت څخه د خدماتو په هیله دي. که چیرې مرکزي حکومت د خپلې ولایتي ادارې لپاره بودیجه ځانګړې او په خپل وخت ور نه کړي ښایي خلک مایوسه شي. دا خلکو دا خبرې د ولایتي شورا وکیلان هم تاییدوي چې په پکتیا کې د ژمي پر رسیدو د ساړه اقلیم له وجې هېڅ ډول پروژه نشي پلي کېدلی نو پکار ده چې مرکزي حکومت په دې برخه کې عاجله هڅه وکړي. دا دوی په خبره نه یوازې دا چې سږ د پروژو کار په عاجل ډول پیل شي، د راتلونکي پسرلي لپاره بودیجه په وخت انتقال او دغه پیل کېدونکي پروژې پرې بشپړې شي. د پکتیا ولایت مقام هم وایي چې په ډېر نږدې راتلونکي کې د نویو پروژو د پرانیستې او د ډېرو پیل شویو پروژو د ګټې اخیستنې پلان لري او ژر به د ولسونو په همکارۍ په یادو برخو کې اقدام وکړي. د پکتیا والی ویان نقیب احمد اتل وایي
په پکتیا کې د ژمي د راتګ نه وړاندې دلته ځینې پروژې البته یا نیمګړې پاتې وي، د هغوی یا د پوهنتون مثال ورکولی شو، هغه کارونه بیا شروع شوي دي او د دې تر څنګ ځینې پروژې بیخي هغه کار یې پیلېدو ته چمتو دی. نو د ولایت مقام هڅه به دا وي چې زر تر زره په دغه پروژو د ژمي له راتګ نه وړاندې کار شروع شي او خلکو ته دغه پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارو. کومې پروژې چې دي یا د ښاروالۍ مربوط دي یا د نورو اړوند ادارو چې دغه کارونه د ژمي له راتګ نه وړاندې دلته مونږ پیل کړو.
خلک دا غوښتنې په داسې حال کې کوي چې هر وخت د ژمي په راتلو سره په پکتیا کې د پروژو کارونه ټکنی کیږي او ورښتونه د دې سبب ګرځي چې د ټولو پرمختیایي پروژو کارونه په ټپه ودرېږي. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
وړاندې د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو. خو تر دې پروګرام مخکې ازادي راډیو داسې راپور موندلی چې شهید د اجرایي ریاست دویم مرستیال حاجي محمد محقق 200 کسان په میدان وردګ کې مسله کړي چې دغه کسان خلک ځوروي او د ماشومانو او ښځو په وژنه کې لاس لري. یوه حکومتي سرچینه وایي د دوی څېړنو ښوولی چې له دغو کسانو سره سپکې او درنې وسلې شته. د اجرایي ریاست د دویم مرستیال مطبوعاتي دفتر سره مو دا موضوع شریکه کړې ده. قسیم سلمل په دې اړه تفصیلي راپور لري.
د میدان وردګو په ځینو سیمو کې د غیر مسؤوله وسلوالو شتون او د هغوی لخوا د خلکو ځورونې د دغه ولایت سیمیز چارواکي اندېښمن کړی دي. د میدان وردګو د بهسود ولسوالۍ امنیه قمندان عزیز الله رضایی وایي دغو کسانو د دغه ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ اداري امر په ښار کې لوڅ وګرځوه او کله چې هغه غوښتل ځان پټ کړي نو پر لاسو یې په مرمیو ووهه. رضایی وایي داسې اوازې سته چې د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق او د ولسي جرګې غړی غلام حسین ناصری په وردګو کې خلک مسله کوي.
زمونږ اداري امر پرون نه وړمه ورځ د شهرک سب سیمې ته تللی او خپل د موټر پنچرې نیوله او وسلوال هم ورسره نه و. هلته دوو کسانو چې ناپیژنده هم دي زموږ اداري مدیر وهلی دی. وهل خو خیر، دا مو تر نن ورځې نه و اورېدلي چې د پولیسو افسر په بازار کې دننه لوڅ وګرځوي، کله چې دغه وختل ځان پټ کړي په کلشنکوف یې پر لاسونه وهي. نور نو داسې خبرې ماته هم وویل شوې چې ناصری او محقق دا کسان مصالح کوي.
په ورته وخت کې یو حکومتي سرچینه وایي چې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو پر پوستو د وسلوال مخالفانو تر حملې وروسته د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق په دغه ولایت کې د غیر مسؤوله کسانو په مصالح کولو پیل کړی. دغه سرچینه د وسلوالو کسانو شمیر 200 یادوي چې 300 غیر مسؤوله وسلوال دي او څلور سوی د کورونی چار وزارت په چوکاټ کې د سیمهیزو پولیسو په توګه فعالیت کوي او د ځنګړو ځواکونو په وسلو سنبال دي. د دغو کسانو مشري د اریپور په نوم یو کس کوي چې د سرچینې په خبره د محمد محقق څخه دستور اخلي. دغه سرچینې د نوم او ژغ د نه خبرېدو په شرط لازدي رډو سره خپل معلومات داسې شریک کړل.
د روژې په لسمه کله چې د بهسود ولسوالۍ ته ولاړو هلته راته معلومه شوه چې غیر مسؤوله کسانو د کوچیانو لس کسان اسیر نیولې دي. په دې مرداد کې اډې او مرکزونه لري او په دشکو پیکان او هوان مجاز دي اوان زرعي جامې لري. دغو کسانو د څلیرویشت کورونو څخه مالونه لوټ کړي، خلک یې ځورولي او دغو کورونه یې سوځولي دي. موږ له استخباراتي چارواکو، سپینګیرو او دولتي چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړې او هغوی راته وویل چې دا کسان د محمد محقق لخوا مجاز شوي دي او مشري یې په دغه ولایت کې د اریپور په نامه یو کس کوي. آن یو سړی چې له دوی سره اسیر و، شکنجه شوی، سور سیخې پوزو ته ورداخل کړی و او دغه کسان په دې ولایت کې ماشومان ځوروي او ښځې وژني.
د همدې سرچینې په خبره دا کسان اوس په لومړي او دویم بهسودو د خواجه محمد په سیمه او د جلریز او دایمیرداد په ولسوالۍ کې د خلکو په زورولو باج اخیستلو د هغوی د کورونو په سوځولو بوخت دي. هغه مسله چې د میدان وردګو ځینې حضرتو کم یې هم اتایدوي. د بیسودو د بازار یو دکاندار وایي د پخپلو سترګو لیدلی چې دغه کسان آن له خپلو خلکو سره چې هزاره ګان دي څه ډول چلند کوي. د بهسودو دغه اوسیدونکی وایي هغه ورځ چې دا خلک یې زورول زه هلته وم ډېره خطرناکه پېښه مې ولیده چې پر ما یې هم تاثیر وکړ. نه پوهېږم چې د چا لخوا حمایه کېږي، خو بله یې هزاره ګاندي داسې وایي چې محقق یې ملاتړ کوي. د دې موضوع د روښانه کولو لپاره مو د میدان وردګو له ځینو اوسیدونکو سره خبرې وکړې. دوی دا خبره تاییدوي او وایي چې ډېری دا کسان جګړو او قومي شخړو ته لمن وهي او زیاتره یې له بامیان څخه میدان وردګو ته راغلي دي. د کوچیانو یو تن استازی ملک رحمت الدین وایي چې دا کسان له دوی څخه په یوې میاشت کې څه باندې 1,00,000 افغانۍ ترلاسه کوي.
دا د محقق د ناصري او د یو مشوره سره د یو خپل کار دا شخصي دغه د سلا ټول دوربیندار سلا ورسره موږ ډېر تعدید کړو وهلو باندې سپینګیری موږ سپینګیری لس کسه یې وویلو اته کسه یې زموږ نور بوتله مالونه یې موږ بوتله تقریبا 40 کوره له کورونه بې کوره کړو که دوی سره پاس شو که وسوځل او که صرف ماشومان او سیاسري او موږ سرونه راایستلي دي.
د میدان وردګو په جلریز کې پر سیمهیزو پولیسو د طالبانو تر حملې وروسته محمد محقق خبرداری ورکړ چې د حکومت د نه پاملرنې په صورت کې به د دغه ولایت اوسیدونکي له ځان څخه د دفاع لپاره مسله کړي او د هغوی تر څنګ به ودرېږي. خو اوس د اجرایي ریاست د دغه مقام مطبوعاتي دفتر دا تورونه ناسم بولي. د محمد محقق د مطبوعاتي دفتر مسؤول ناظر حسین صادقي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
دا د استاد محقق پر وړاندې یو تور دی. هغه کسان چې دا خبرې کوي نه غواړي په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي، غواړي ملي یووالي ته زیان ورسوي. دا خبره زه ردوم. ښاغلي محقق ویلي و چې دی غواړي د ملي امنیت شورا او د حکومت تر نظر لاندې کسان وسلوال شي.
هغه سرچینې چې د محقق لخوا یې د غیر مسؤوله کسانو د مسله کېدو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل زیاتوي چې د میدان وردګو د استخباراتي منابعو د معلوماتو له مخې د ولسي جرګې غړی غلام حسین ناصری له زیات مودې را په دېخوا په میدان وردګو کې د غیر مسؤوله وسلوالو په مسله کولو او هغوی ته د تنخوا په ورکولو لګیا دی. خو په خپله ناصری دا موضوع ردوي او هغه یوه سیاسي موضوع ګڼي.
موږ هیڅکله نویمې لسیزې ته د بیا ګرځېدو پلویان نه وو او نه یو، خو هغه کچ چې پر کور او مال یې تیری کېږي زما له خوا یا د حمید یا محمود له لورې، هغه دا حق لري چې له ځان څخه دفاع وکړي که چیرته حکومت ورسره همکاري ونه کړي.
له دې سره سره په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره خبرو کې د حکومتي چارواکو لخوا د غیر مسؤوله کسانو مسله کول د افغانستان لپاره ستر خطر بولي او وایي چې دا کار به ناوړه نتیجه له ځان سره ولري.
نقطه نظر تاریخ، از نقطه نظر منافع اولیای افغانستان، دوزن منافع طویل مدت افغانستان، قدم های
د تاریخ او د افغانستان د سترو ګټو له نظره په ځنګړې توګه د افغانستان د اوږدمهاله ګټو لپاره ملیشه جوړونه یو ستر خطر دی او کېدای شي په راتلونکي کې په افغانستان کې د کورونی جګړو یو بنسټ ووسی. دا مهمه ده چې له دا ډول اقداماتو څخه ډډه وشي. په امنیتي چارو کې چې هر شی کېږي باید د قانون له مخې او د دولتي تشکیلاتو په چوکاټ کې وشي. په مجموع کې زه د ډول اقداماتو مخالف یم.
اتر خدمات.
یو شمیر پخوانی امریکایی چارواکي او د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې دا کار د نورو خپلسریو ترڅنګ په افغانستان کې د موازي حکومتونو رامنځته کېدو او د بشري حقونو نقص ته زمینه برابروي. دوی خبرداري ورکوي که افغان حکومت د خپلسرو او غیر مسؤوله وسلوالو مخه په وخت ونه نیسي، نو دا کسان به د وسلوالو مخالفانو ترڅنګ د دولت او خلکو لپاره په یو بل سرخوږی بدل سي.
جوان آزادی
خزینه تر سری اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شریه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکړم په دپښه وله یا په دلاس وله
وو باندې لرو موږ د حکومت خایش لرو چې موږ د وګو باندې بس
په لاس کې
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هیلې ومني. ستاسو د نیکمرغۍ او خوشی په هیله د ستاسو د دیونی راغلي پیغامونه درته خبروم. د معمول سره سم دا اونۍ مو هم ستاسو دوستانو څخه د افغانستان د مختلفو سیمو او ولایتونو څخه د بیلابیلو ستونزو په اړه شکایتونه او پیغامونه ترلاسه کړي دي چې د خبرونې د وخت سره سمې ټول درته خبرو. په سر کې به د هغه اوریدونکو څرګندونې واورو چې په فاریاب ولایت کې د وروست تیو عملیاتو پاړه زموږ سره شریک کړی دی په ګټه پي وورو.
بله السلام علیکم. د فاریاب د ولایت څخه تاسو سره په تماس کې مده. ازادي راډیو څخه مهمه ده چې موږ مزلمانو دغه پیغام نشر کړي. د ولسمشر څخه او د پارلمان څخه او د نورو بصلاحیت خلکو څخه مده غوښتنه ده چې د جنرال دوستم عملیات په فاریاب کې شروع دي. نه د چا سر، نه د چا مال، نه د چا ناموس، هیڅ امن کې نه دي پاتې. د خپل شخصي ملشي د هوټل د خلکو سره به نهایت ظلمونه روان دي او ډېر ظلمونه کېږي د خلکو څخه. غوښتنه مو دغه ده چې دغه عملیات ودروي. د ولسمشر څخه مو غوښتنه دغه ده، د پارلمان څخه مو غوښتنه دغه ده، دغه عملیات ودروي، د خلکو سره نهایت ظلم روان دی، خصوصا د پښتنو سره چې هغه دلته اقلیت چې لږ دي، ډېر سخت ظلم روان دی. خدای دې وکړي چې دا زموږ پیغام نشر کړي. السلام.
عمر شهزاد سرم د قندار د نیشو فالیس. ما دا وزیر د کلی پراختیا له وزیر ته ما دا غوښتنه موږ د ولسوالۍ خوستان د نیشته ولسوالۍ سړکان ډېر خامه دي. موږ چې یو مریض چې تر مطلب تر ځای پورې رسو هغه په حق رسېږي. موږ په حکومت کې نه په هغه حکومت کې نه رسېږي. جمهور کاري صاحب په حکومت کې زموږ ولسوالۍ ته سپارنه نشي. یو سړک چې دی هم خامه دي. موږ دا غوښتنه کوو د ډاکټر صاحب اشرف غني، ډاکټر صاحب عبدالله سراج بر خصوصا زموږ ولسوالۍ د پاملرنه کړي پراختیا وزارت دې هدایت وکړي چې دغه ولسوالۍ د څه پاملرنه وکړي چې دغه ولسوالۍ یو کیلومتر سړک پوخ په دې ولسوالۍ کې نشته. السلام علیکم.
عبدالقادر حسین د زابل له ولایت د شاجی له ولسوالۍ می ټلیفون د کړی ده. زما د آزادي راډیو د کارکوونکو د خدای ته خاص چې زموږ نه غږ نشي کې تقریبا دوه نیم کال کېږي. زموږ په ولایت کې زموږ مشکلانو دولت له خوا بم شوی دي. عام خلک ډېر په تشویش کې او ډېر غمزده یو. کوم زموږ غږ ته دولتي چارواکو وایي سو ډېر مننه بم یې. السلام.
زه د هلمند د ولایت د ناوې د ولسوالۍ څخه د وسوس خبره کوم. زما د ازادي راډیو پیغام ته پیغام دا دی چې زموږ غږ ته لوړ چارواکو ورسې د هلمند په ولایت کې څو زمان د انسان تښتوونکي ګرس وله. خو د دولت څخه مو دا تقاضا ده چې د اسلامي قوانینو د مخه دا وځړی ولې د نورو خلکو عبرت او فانیات نو بیا به امنیت خود په خود راتلی سي. وسلام.
هلو السلام علیکم. زه ټول ځغان ولایت ته چرچینو د ولسوالۍ څخه خبر کوم. محمد ایواز د ګورګین د ناوې څخه چرچینو د ولسوالۍ څخه لور لاري دي، څلور سره بندې دي. زموږ د ولسمشر چې دا هیله کوو چې د چرچینو لار ژر تر ژره خلاص کړي. ملکان خلکو څه ګناه ده چې دوی په ملکان باندې لارې بندې کړي دي؟ ملکان ته په کورو کې مریضان پراته دي. مریض رضای پورې نه رسېږي، نه موټر شته چې موټر ورشي. هغه د تری امنیه قومندان یا بندیان کړي یا اینداری مت کړي نو په چاشمه به خلکو بندیز لګول دي چې مټر برابر شي نه موږ د ولسمزر چې دا هیله کوو چې دا لاج ژر تر ژره خلاص کړي نو ستاسو دا هیله کوم چې زموږ پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم. زه شاه محمود د بارداد مزار دی د روزګان ولایت د ګزاو له سلی څخه خبر کوم. زموږ د ستانی د رئیس دا خواهش دی چې زموږ شپخانه ته د یو لسلی شپخانه ته مستقل ډاکټران واسو چې ډاکټران اوس په ناروغان هم نه پوهیږي او په تاریخ لا هم نه پوهیږي. باید ژر دغه اوسي. زموږ غور د یو لسلی شپخانه غور اوسي. وسلام. د خدای په امان.
بله السلام علیکم. عمر شیرزاد بیگم در پروژه مده قندار دنیش ولسوالی سفر تازمون پنیش ولسوالی کست دامی رفتی وزره سمجد اغشتنه ده چی از مش ولسوالی که ده خستان دنیش ولسوالی کست کارن دسیم کلینیک نس آقا کلینیک هم ده خاص دغه نسل دکتران چی دواوی را خب شخصی در مطنو که خرسی عمر ده اغشتنه خاقی پیروز دین پیروز ده وزیر ده شیطامی چی ده مر ولسوالی تا پامنه و که ډیره د مرولو صالح د روغتیا دغه سبیا برخه. د سلام علیکم.
السلام علیکم. زه د رزګان ولایت څخه نکبلا جان خبرې کوم. موږ دغه یله د اشرف غنی څخه چورور ځان پر موږ د ډیره نشه پیری چې لاري بندې پر موږ کده حکومت په سایه کې حکومت بندې کړي کده طالب په سایه کې خو طالب لاري بندې کړي اخو نو زموږ دا یم چې موږ خپل مریض متر لا خو باندې د موږ خپل مریض پر غره باندې فشار وو. زموږ دغه حکومت دا خوښتونه دي چې د لاله ولې موږ ته نه خلاصيږي د ولس نو څه ګناه چې پر ولس لار باندې ده نو دا لاله موږ غواړو چې موږ ته خلاص شي کله چې خلاص شي. السلام علیکم.
السلام علیکم. روزګان روزګان د ولایت ګیزاب د ولسوالۍ يم. زموږ سره په ګیزا په ولسوالۍ کې دلته د ماهلي پولیسو کمانډان دي چې ټول ملکان زیوروي او وهي او تقیه. باید موږ ځاغ ولوړو مقاماتو ته ورسیږي چې دغه کسان د ملکانو سره ډېر سخت ظلم او چلن کوي. باید د لوړو مقاماتو څخه زموږ دا خواهش چې دغه خلک زموږ څخه بهاله منه کړي. وسلام.
بله السلام علیکم. زه خان محمد یم د هلمند ولایت څخه تاسو ته ټلیفون ورکړم. یم زه دا ډورو هلمندوالو ته دا پیغام لرم چې نور د خپل دولت سره او خپل د ملي پولیس سره او نور د خپل افغان ځواکونو سره او د سرحد پولیس سره نور کومک وکړي او نور به څوتر څو په دې کې راځي چې نور کومک ورسره وکړي. د دشمن په اړه معلومات ورکړي بس په زموږ تاسو په هلمند کې امنیت راشي او نور زما هلمندوالو ته دا پیغام دی چې خصوصا خپل د سرحدي پولیس او خپل د ملي پولیس او خپل د ملي مرو سره نور کومک وکړي دا سولې او د پروسې پر دغه ضد باندې ګامونه ورته واخلي. بس مو دغه پیغام دی. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه محمد صادق چې هلمند ولایت زما دغه پیغام پیرځم چې دا ماجور سرپناه یې ژر دغه تصدیق موږ څو کاله کېږي چې راغلي یو نن تاسو نمبر د خیر نن ځای پیدا کیر کله پیدا کیږي. اشرف غنی رب یا قرضه باچی کی اشرف غنی باچی را لای کی اسلام مش نرسی. السلام علیکم. احترام.
السلام علیکم. زه رحمن الله نیم یم د خوست ولایت څخه. دا سره اړیکه نیول نه پته هله جمع پیغام نشر کړي د خوست ولایت کې په اکثر د اکثر افغانستان په اکثر ولایتو کې معلمینو ته نمبر ورکړل شوی خو متاسفانه چې په خوست کې تر اوسه پورې و ته هم نمبر نه ورکړل شوی. تاسو څنګه مهيله ده چې دا زما دا پیغام لوړ کړو چې واکه دا ورسوي او بل دا چې خوست ولایت په خوست ولایت کې بيخي بر نشته زیاته ګرمي ده په خلک له مشکلات سره مخامخ دي. هيله ده چې خوست ته برق زر ورکړل شي او بل په خوست کې د مارکیټ نشټون دی نشټواله ده چې په خوست کې بيخي مارکیټ نشته بيخي عایدات زیات دي د خوست سبزیجات او میوجات داسې نور خو مارکیټ نشته لوړکوړو چارواکو څخه مې هیله ده چې خوست کې مارکیټ وکړي او خوست لار ترانزیت کړي. او د خدای په امان. وسلام.
الو السلام علیکم. مرزا محمد د هلمند کجې ټول سوالي خبر کوم. ور دا ما پیغام نشر کړي داغه چې مرمۍ کجې ټول سوالي ته د سربند سره غور دی ول ما ورځ یو ملکی شې دا شي دانی کړي وروره درې کاته شتيان کړه بیا ځخ دی لا خپل مرمۍ دې اره شپه کورو چې مشلي دې غم دا ملکی وګړو نه خورل کیږي. نو دا ما پیغام وړ مقامات ته ورته وي نور خدمات
نرو سلام علیکم پیغام باتمن شروعی
لا هلمند خبر کوم انا شپولیس اغوستان د چمر د مرجه پولیس علی کی د د پلان د مشه کار درول سوي دي د اغوستان هغه لرن مش کار دي دته زمينه برابر کی مش کار دي لکه مش کار شروع کی مز پلان یې ګر نړول دي د غسیلا پرت دي مش پلان دي دته لکه سلام علیکم
د هلمند خوینل دولو سوالی ته نظر عمر خبرې کوم دلته دا چې ټکان زیات او دا پمیاشي د مفګاتان باندې دا مفګاتان چې لاسه مرګیر څنګه د هلمند خوینل دولو سوالی کې لرو به ښه زیات ټول دا مفګاتان په لکه دا پمیاشي چې باندې موږ مریض نو پرواړه نه دا چارته او که څه هم په سر کې د باندې وای دا نور لار مو ټکې کوي دا خیر او سلام په احترام
بلی السلام علیکم زری زتلا جلاور دروازګان ولای چرشنو د ولسوالی خبره کوم ما ولسمشر اشرف غنی ته پیغام دا غدی چې د ازمور د چرشنو لاري د نشکی تقریبا تر سوي دی ازما دا پیغام می دی ته چې دا ولنی لکه حکومت خپل ته حق بنی کړی طالب خپل ته حق بنی کړی دی کومر د کورنی چار وزیر سم دا خوښی دی نور الله کلمیته او د معصوم افغانی زیت من دا خوښی دی او د ډاکټر او الله ته من دا پیغام می دا ولنی لکه چې کیا دلته سربازان معاشره درجه وسه پاتې دي اصله
ولای السلام علیکم زه معلم اور الله خان د روزګان ولایت تخصص روزګان ولسوالی وسیدونکی دوی میشت کیږي چې په ترینکوټ مرکز کې ژوند کوم د روزګان لار باندې د زنسن کولای د طالبان لاله خپل کوټ لاشم ته لور پر چرواخه څخه ملي هیله ده چې موږ لار جوړ ترجر خلاص او غو مي وخري
الو سلام علیکم ما وا زادی رادو ته دا پیغام دی چې وخت کې مشران په چوکۍ استاد ناراضي موږ به د ملي بستو سره د غوکو د په چوکۍ سره خدای مظلوم لستر په وینو کې سوځيږي په ور کې سوځيږي او دلته وته ملي بستو د غدې دا خو هر یو مشر خپل خپلوان ته ورکی هغه یا په کباړ کې وس د وټلې یا دلته او ټکر کال ته ټکر ک دی غرته بوزا غرته بوزا فدار کم باندې ملي شمنه د دغه مشرانو د لاسه بعد د مشرانو په خپل ځان کې د غراولي و سلام
بله سلام علیکم زره فیولا د لغمان ولایت د مشرق کړه ناکیل نه خبرې کومه زمونږ په کلی کې برق نشته دا زما دی اشرف غنی دا خواهش دی چې زمونږ د کلي ته برق باید ژر تر ژره ورکړي او خدای وکړي چې دا زما پیغام نشر کړي والسلام په احترام
دا ازادي رادیو ته خپل د نړۍ د کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم زه د نه یو معلول یا معلول خبرې کوم د ننګرهار د شهدو او معلولینو رئیس عبدالحکیم شیرزاد د افغانانو سره خصوصا له هغو معیوبینو سره چې بیچاره او بې وسه دي د معاشونو په هکله ډېر سخت زیاتی شروع کړی د مخکینیو دوه روبونو معاشونه چې راغلي وو افغانانو د معلولینو ته نو دا یې خپل خپلوانو له او هغه چا ته یې ورکړل چې ده ته یې ورشپتونه ورکړل او دا هغه سړی دی چې د شیرزي څخه دغه چوکۍ د 1,00,000 افغانیو په مقابل کې اخیستی وو زه د اشرف غني څخه او د شهدا او معلولینو د وزارت یا معاونیت څخه هیله کوم چې دغه ظالم او جابر زمونږ له سره ایسته کړي او موږ ته خپل حقوق پر وخت راوسپاري دا اتمه میاشت دی چې موږ عاجزانو او فقیرانو ته دی خپل معاش نه دی راسپارلی و سلام په احترام
سلام علیکم زه زمان خبرې کوم د ننګرهار ولایت حصارک غلجۍ ولسوالۍ نه تاسو ازادي راډیو کارکوونکو نم دا هیله کیږي نور هم هیله به م چاره وکړي موږ د معلمۍ یولسمه میاشت را روانه ده سرطان یولسمه میاشت ده د موږ معاش نشته د معاش منظورین د یوه میاشت کېږي چې راغلی ده اوس یې د ننګرهار پوهنې ریاست ته ځو وایي تاسو د کوټ لمبر یې نشته او د کوټ لمبر یې له کابل نه راوړئ په ننګرهار کې کوم په شپېته دانې استادان یې همدغه چې یولس میاشت کېږي وظیفه یې اجرا کړې ده او معاش یې نه ده راغلی تاسو پوښتنه وکړي د پوهنې وزارت کوم یو کس میلمه کوي او دغه پوښتنې نېغې پوښتنې ته یې وکړي چې دغه معاش دغه کسانو ته ولې نه ورکوي منظوري ورغلي تاسو په نامه او ریاست ته چې ورشي چې موږ معاش وایي تاسې کور لمبر یې نشته کور لمبر یې کابل نه راوړی او یا به خپله راشي موږ مارانو خاورې خورو څه شوي موږ دغه کار وکړي چې هر څنګه یي د خدای د رسول د خاطر لپاره
وسلام.
محترم ورور په دې هله چې ستاسو او د ټولو دوستانو پیغامونه مسول چارواکو اوریدلې وي، لکه چې په دې خبرونه کې هم ویلی وو، اوس بیا تکراروم چې موږ په راتلونکو خبرونو کې د پوهنې وزارت له چارواکو سره ستاسو ستونزې شریکوو. نو که تاسو په خپل سیمه کې د معارف یا پوهنې په برخه کې نورې ستونزې هم لري، نو موږ ته راوستوي تر څو د چارواکو ځواب ور باندې واخلو او ستاسو ستونزې ورسره شریکې کړو. او دوستانو یو بل یادونه هم کوم چې د ازادي او اوریدونکو خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې تاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس باندې جوړیږي. تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سلام در برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مظلوم بیچاره
او ملت مثال میفته؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخواه امیده نمانی، ندیمانی.